د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مثلث او اوم ورځ خو لنډه خبري برخه لرو. دې برخه کې ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترهګرۍ په تیره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او راخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی. راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خوا تر سره شوي چې پکې د طالبانو یو شمېر جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي دي. روان کال د لېندۍ په یوویشتمه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردک، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. په یو شمېر سیمو کې د باران کچه ده 15 ملی متر او د واوري کچه بیا له 40 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به د په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50-80 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په نورستان کې د 250 شنو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې لیکلي چې د شنو خونو کرنه د نورستان لپاره یو پایدار ګام دی چې ګټه د سیمې بزګرانو ته رسیږي. د دې ادارې په خبره شنې خونې بوټو ته د څاڅکو اوبو په ورکولو سره د اوبو اغېزمنتوب زیاتوي، په ټول کال کې سبزیجات تولیدوي، عواید زیاتوي او واردات کموي او همدارنګه بزګرو ښځو ته فرصتونه رامنځته کوي. په افغانستان کې چې اقتصادي تر ډېره پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، د ملګرو ملتونو دا اداره هڅه کوي چې په کلیوالي سیمو کې د بزګرو په لاسنیوي سره هغوی د کرنیزو محصولاتو له لارې په خپل ځان بسیا شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. ښاغلی عراقچی د شنبې په ورځ په ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. د لبنان په ختیځ کې پرون شنبه د اسرائیل په یوه هوایي برید کې شپږ کسان ووژل شول. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي د لبنان په ختیځ کې جنتا ښار ته نږدې په شعار سیمه کې د دښمن د بې پیلوټه الوتکې برید یاد کړی او ویلي دي چې په نتیجه کې د شپږو کسانو پر وژل کېدو سربیره 2 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز پرون د ورځې په پیل کې وویل چې اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان په البقا سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د حزب الله د فعالانو یو ځای په نښه کړی وو. پاوز ویلي چې دغه برید وروسته له هغې ترسره شو چې ترهګرو د تروریستي سازمان اړوند د ستراتیژیکو وسلو د تولید او ذخیرې په دې ځای کې فعالیتونه ترسره کول. پاوز همدارنګه ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د هر ډول ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به عملیاتو ته دوام ورکړي او د اوربند توافق له مخې به پرې نږدي چې حزب الله بیرته خپل ځواک راټول کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د ایران له ملاتړ حزب الله او د اسرائیل ترمنځ اوربند چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پرې موافقه شوې وه، د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی.
مثلث د د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېشتولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وڅنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول، او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پایلوبه د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پایلوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالله په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم اسدالله خان. که لومړی له تاسو واورو په لنډو کې دا ووایاست چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیا یو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دینه علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پاند خلو بدله ده او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د ورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اغیستې دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اغیستې دی پاکستان. او نور که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغه سی حارس روب دی، حسنین دی، او فهیم اشرف یې اغیستې. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الراونډر اغیستې دی، چې دا لاونډر دی، بالینګ لاونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډیر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته خامخا ګټه رسېږي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي. خو په اخره کې دا ده چې پیچونه باید آی سی سی په خو خبرې جوړوي، آی سی سی ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی، خو بیا هم آی سی سی پکې مداخلت وکړي.
وبخښي دی آی سی سی خبره تاسو وکړه. مثلا د قذافی سټیډیوم دوه پلا وادي وروسته جوړ شو، تازه خبرونه ده چې دا میدان جوړ شوی دی کنه. نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای. نو یو خو ته نه وخت چې اوس پر بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی پلاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوا کوي. نو خپل دی وس دینه استیشن اټ شایم نشي کولای. نو دینه مخکې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم دی سپورتس دی د پاکستان شي دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډیر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پچونه باندې د سپورټ کې. او تر مهم دا ده چې دوی خپل سترنت وګوري. که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن باندې سپینرانو خلاړ شي. چې دوی فاسټ بولرز لري نو تبن باندې فاسټ بولر اخلي.
نو دلته بل پښتنم دا او بخښي مومن صاحب له اسد الله خان کچرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي د افغانستان د درې بالران کافي دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي
ګوري لکه ما چې مخکې ویلي کپ افغانستان کې راشد خان دا یا مجيب دا یا بل دا د تبن بمن راشد خان سره کوم که هر رقم پیچو هغه د نړۍ بهترین بولر ده هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مختکوي شي ځان به بلدوي شي همدغه سي د پاکستانی فاست بولرز دي دغه خپل کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دی ورته نو تبن پاکستان کرکټ بورډ بدا سوچ کړی وی چې دوی دغه سي په جوړ کې او پاتاسو د افغانستان فاست بولران کې افغانستان فاست بولران چې ګوري فضل حق فاروقی ده هغه پاکستان کې ملوبه ده پی اس ال کې عظمت عمر زید ده دغه سي نور میډیم پیسران دي نو ټول خپل کافي تجربه لري او سره د من سپین بولینګ اٹیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده زه فکر کوم چې د من بولینګ اٹیک
یو خدای ده اوه خستاسو خبره پر کومه تاسو کومه خبر وکړه چې پیچونه به د کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي خو دا خو تاسو تبکې دي شیر معلومات وی چې پیچونه چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم قربه هوا دي دا په خوخه باندې جوړیږي تر دې پورې چې ما بیگا کوم کسان سره خبرې وشولې دا غوړه ته دا ویل چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پیچوخه خلکو ته او د شپې چې کوم دوی دا پیچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلې به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړو نو د مجيب په ځای چې دیزل دوی غزنفر غیسته نو څه ګوري چې غزنفر به د مجيب رول ادا کی که څه وای تاسو
اول به پیچ خبرو کما د ما پن باندې کوم آی سی سی د خوخي یا د آی جی سی سی اجازه ورنکي پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شي نسې کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارل دي پیچونه آی سی سی ته نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري هیڅ اجازه د اختیار نه ورکي هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه وانی کوم رقم جو کی نو پاکستان لوګاړو ډیر پریکټیس پکړای دا نو دی بخو سره بل دی ویزه او بلې خاطر تاسو پښتنه او پلان دی مجيب او دی غزنفر دا ما پاند مجيب یو ډیر ایکسپیرینس لوګاړای دا هغه دی ون ډے هم ډیر تجربه کافی لري که موږ غزنفر ته وګورو هغه سیدا ٹی 20 کرکټ بکړای وی انټرنیشنل باندې ډیر او لیګو کې هم وی هو دی ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري خو بیا هم ډیر بولر دا موږ ډیر اچھا متری لرو چې د مجيب خالي
خالي ګر منتدا کې ک ګروپ تر شو د محمد صاحب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې کوم لوبډالو سره یو ځای شوه د کنه مثلا لهن سره لوب سخت ده پرته له شکه له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په ورستي سفر کې پاکستان ته ماته ورکړه خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزور ټیم دی خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی په پاکستان کې خلک څه وایي
نو پاکستان کې خلک څنګه وختي تاسو ویلی او په ادبان لوبډلې د لپاره د پاکستان پچونه داسې دی لکه هوم پچز ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رلوي شوی دی ډیرو لوبز
دکړ یو نبی پکې پاتې دی نور ټول
نبی دی راشد دی
خدای
نه سینما بل در چې په پاکستان سوپر لیګ کې هم دیل تلوبېږي لوبې دلی پکې دی کې ځنې لوبغاړي نو بل زمکم یو شانته دا ماحول ابو هوا م یو شانته کیدا نو او بیا قبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډیر زیاته قوی ده د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په روسي کې چې هغه کوم لوبي کړ او د دوی ډیر زیاته تم و
خو نشته
ریکارډونه جوړ کړ هغه زخمی دی دغه سي دیوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک باسو فقره زمان د دوی سره شتا خو بل اوپنر دیوس په دې سوچ کړي چې پاکستان له اوسه پورې د اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
نه په خپل زما دا خبره زده پور کوم چې پاکستان لوبډل ډیر زیاته د مسلو سره مخ ته فخر زمان شپږ میشته فخر زمان ډیر وخت پس را لې باوجود دې چې هغه څومره هغه باندې یو قسم ټار چره کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلې دي دغه سي سایمویب زخمی دي د دین علاوه بابر کتا سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دي د دین علاوه فهیم اشرف چې ما وختي تاسو ویلي چې دا ایورج دومره خراب دی هغه غیسته خوش دل شاه کافی و خوش لوب نه کړی او لوب هم ډیر مزه نه کنه دا دغه سی بیا تاسو سو چکیلو ګوري نغم ډیر وخت پس په
ونده مشکل کې بیا ډیر شلو
زما د خبرو مقصد دا دغه سی به د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي نو پاکستان لوبډل چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دي خوشاله. وسیم اکرم په تنقید وکړو، احمد شہزاد په تنقید،
خو دوی نور لوبغاړي نه لري.
لوبغاړي شته دي پاکستان سره،
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه وسیم اکرم؟ څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه سره د فهیم اشرف په ځای خو بالر دی، خو بیټسمین دی، داسې نورم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره. نو خبره زما دا و چې هلته کې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا وی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ، ابراهيم ځدران که څه هم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی، ګوربس په فارم کې دی، بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی، بیا دغه پورې ځاځي پورې عمرځي پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی، او بلخوا سپین هم ښه مضبوط دی. نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي.
او دا خبره،
دا خبره
خو کدی اخر
ګروپ ته تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ، نو افغانستان سره ساوث افریقا دا، استرالیا دا، انګلند
او ډیر سخت
ډیر سخت دی دې سره.
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې؟
بالکل، د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا، ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي. نو یو شی د زړه ډیر اندېښمن یم، زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنه دی، افغانستان لوبغاړي لکه د اوپننګ کې وګوره، میډل آرډر کې وګوره، ورلد کپ ته تیر، ورلد کپ ته کډیمنګ 500 اورز ته وګوره، ډیر زبردست ځلېدلې دی او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی دا. خو زما پان باندې پرفارمنس هغه وشو تیر وو، اوس کرنټ اتاسي پریپریشن شیر روان ده، ځکه چې څومره غټ ایونت وي، څومره غټ ایونت ته مخکې وي، نو تاسو پریپریشن هم هغه سی باید وي، دغه په مطابق وي، هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي. نو زه به دومره وایم چې تیر ډیر وخت راځي د منګ
لوبي نه
لوبغاړي
کنه
پټي 20 کې موفي پټي 20 کې ګوري یو بولر دا اغه سلور اور کوي، نو په ونده کې دغه سی اغه لاس اور کوي، نو لاس اور مايند سيټ او سلور اور مايند سيټ سی دا اغه بیا ډیر فرق کوي. هم دغه سی په بیٹنګ کې کيو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي، نو دغه په فکر دا وی چې دغه کم از کم سلو نه زیات بوله ولوبوي، نو په ټی 20 کې اغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا ډیر بوله ولوبم، ډیر بوله مايند سيټ. نو دغه یو اندیشمن زیات افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزو سره مخامخ سي، چې دوی ځکه چې یو پلیئر ته ډیر خمو وي، کډیر ختیم هم وي، نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده، هغه پریکټیس ورته پکار ده، سره کوم چې وي ته مخکې ایونتس روان دي.
اوس لکه خوب سي اسد الله خان، لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده، د استرالیا لوبډله کسام ټیسټ لوبي کوي خو سریلانکا ته تللی ده، ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي، سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي. محمد صاحب تاسو څه ویل؟
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و، دغه چې بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو، نوید ځدران شو، دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي، نو څګوري آیا دوی با خپل رول خولو به ګرانه به افغانستان باندې به اثر پریوزی کنه؟
ګوري ابراهيم ځدران دي که هڅه نست چې ابراهيم دي یو ډیر زبردست بیټسمن، نو مچ کلی چې هر څومره چې خلو غاړې وي، نو تا ته تمرین پکار ده، تا ته دی کوچینګ فوکس پکار ده، چې کوچ تا ایتا باڑا سره ایڈوایس درکئ، کوم رول درکئ، کوم نیمګړتیا وی دي. نو د موږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کې چې ټیم سره یو ځای نه ده، غم په لیګو کې بوخت ده. نو کچرته د موږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو، نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه پر ټیم کې نه وي، بیا لکه ریزرو پلیران دي، لکه نور دغه لوبغاړي دي چې دوی ته به دویم چانس ورزي چې کچرته د موږ لوبغاړي یو انجرډ سي یا کوم مشکل ورته پېښ شي. نو د ما اندېښنه په دې ځای کې دا کچرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي، په ایونت په منځ کې کېدای شي، ایونت په سر کې کېدای شي. نو د موږ هغه بیک اپ لوبغاړي یا ریزرو لوبغاړي باید هدا عقل دومره کار په یوه باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه، نو غزنفر یو لوبغاړی دی چې موږ هغه تیار کړی دا یو څه
ننګیال خروټ هغه هم خص پینر دی، دا خو ریزرو کې نیز ما خپل دا دخل وغواړي کنه؟
ګوري لوبغاړي دي کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي، خو دی غوی ته دی غوی رول ورکول. مثال تاسو دی ننګیال خروټي خبره وکړه، نو دته موږ کوم رول ورکو؟ زو د راشد رول ورکه د نابی رول ورکه د غزنفر رول ورکه دغه چې د منګه چیرمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کته چې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته ګوربز انجرډ کیږي بیا د منګ سره
اکرام تاسو نه ګورئ اکرام خو کیپر هم ده بیټر هم ده کنه
بالکل خو بیټر ده خو کته چې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمن ده کچیر د انجرډ کیږي نو موږ به یو اوپنر هم لوبو یو به مډل آرډر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټه ستونزه سي موږ ته
پاکستان کی خلق دومر خوشحالی دا چو روزے نکی لگیا دی چکم لوگ گاڑی دی زکه چې د دوی ټول د بومرا نه لري د بومرا چې کوم ده د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او کتا سو ګوري چې سونه میچونه په پاکستان غټلې دي هند پای کې غټ رول لدلې اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کولی هم غټوړ دی حساب نه دی معلوم تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند د فروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بوم رانش ته دی زکه چې زخمی دی نو پاره باندې مل دخل خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان بخانه لوبغاړي دي ناغه وی چې که هر څنګه وی خو په درشتم پروري باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخا دوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړي زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی خو بیا هم لوبو دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړه چې اوس د انگلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه لپاره دا روغ شي نو هند خو هر څه ډیر په ترتیب سره روان کړی دي نو تاسو
دا ډیر لوبغاړي ملري ډیر زیات لوبغاړي لري کدا نه وی بل براولی دوی خو دا شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته پدی
سراج پدی کې نشته پندل
خو راوسه شي
دغه د اسدیپ سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټ یې اخیستی
دی دوی نو دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دغه دی دام اکثر پٹیل دے کلدیپ یادیو دے رویندرا جدیجا دے دوسرا واشنگٹن سندر سلور دوسرا دس سپنران دی چھا اگر بیٹنگ ہم کولیش
نہ نہ دہن ٹیم کو پدی کی شک دیر پیاوڑ ٹیم دے اصل اللہ خان دی افغانستان لومڑی لوب ڈالا لومڑی مسابقہ چے جنوبی افریقہ سرے کوي چھ فکر کہ جنوبی افریقہ پورسیو کی جن ماتی و خوڑے سر سر چاٹ کل کوي چې افغان لوبډل به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي
دما پند د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډل ده بهترین بولینګ اٹیک ده او دغه سي ډیر ښه بیٹنګ لائن اپ هم ده نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغه ټیم یعنی دسی یو ټیم نه ده چې هغه کې یو سولو پاړي ساوث افریقا کیم تقریبا یو لاس کسان چې دی هغه په خپل رول کې هغه بهترین رول خپل کوي او ام دغه سي د افغانستان کې موږ ګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دی هغه په ګوربز باندې دی یا په راشد باندې دی نو که په 2023 ورلد کپ کې موږ ګورو په کې حشمت الله شاهدی او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما د مقصد دا ده بیا مشکل پیخیږي چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمایم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا ته بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړي دی هغه ډېر لري وړای شي
دا خو بخشي تاسو ډیره ښه مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبی افریقا ته لوبغاړو ته
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دی راشد کا غزنفر دا مخکې مجیب وو دغه محمد نبی یو سپورټینګ بولر دا نو د کراچی ټیمونه پېټ نو بول باندې لیک په سوینګ ورته ملاو شي دغه په سی په 2 منټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بول په خل لیول باندې ناراضي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وی چې هغه لګ 200 او 230 رنځه ټارګټ ورګي. که چېرته افغانستان 215 200 یا 230 ټارګټ ورکو
مننه محمد صاحب. ځینې د دې چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیر د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړې دی چې امنیت هم نیولې دی. لیکن پوروسی کوم فکر کړی د دې ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیر په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیئر شوی ده. پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړل بوډا سره. او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ٹرافی کې به څه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي؟ څومره ډیر کسان فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي؟
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلي دي. بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتر چې کوم دوی هغه سکیورټي تنظیمات وغه هم ډیر ځات پیاوړي کړی او خپل دا خبره کوي. خو کومنګ د هند دغه تراشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو؟ هند با خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره دغه سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دی د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي نو یو خو هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي. دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې اوستریا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کی پریکټس کم وخت یې غبا ټیمونه ته نه ملاویږي. نو هند ته دیس از ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دی پیسلی چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک هم ډیر دي لیدون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبې هغه ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي
ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي
مالته د هند خلک ډیر
دي. تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډیر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دای چې ست خپل خلک زیات یل تک خپل
وته کوم هیوادونه کې جګړې وینو توانونه بکوي. اصل لخن ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلو چې پاکستان باید ویزه ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغه هم ازادي رډو ته ویلو چې ویزه نه دي ترلاسه کړي. تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوه؟
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوی چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینې کرکټ ته چې خلک ډیر زیات خوښي او ډیر نظر لاندې ساتي. نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکارو باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړي وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښې وای دغه سي.
بله که تاسو وګورئ شیبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې و چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنت وبګ ډیر زیات او چغي سوری او دغه بو اوس خبره خونه ده. خو کتا سو ګورې نو په دې ورستیو کې چې د حکومتونو کمی پالیسي دي د هغه ډیر اثر ورزول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی اوس کتا سو د افغانستان او پاکستان میچونم دغه سی دي ګرم میچونه وي. نو خبره ما دا کوله چې په دې ورستیو کې چې پاکستان کمر یا د افغان کډوالو سره پاتې شو یا د افغانستان سره نو هغه د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډیر زیات دي. نو ستاسو په پروګرام اوس ساتت څه زما هم دغه زم چې په کار ده چې د دوه غاړو پښتانه باید دی یو بل سره ردی بد یو دا کیسې به کی کنه. نو زه اکثر مثال ورکوم د انوکټکس د انوکټس یو فلم نغه په دې جوړ شو چې څنګه منډلا سپین پوست او تور پوست هغه د سپورتس د لاري په فوټبال باندې هغه یو ځای کړل. نو دغه سی دا کرکټ هم کول شي چې د دوه غړ پښتانه را یو ځای کی تاسو ګوري د افغانستان لوبغاړي وی خپل پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولې شي یو بل په خبره پوئې لکه څنګه چې ځکه محمد حارث پښتون دی هغه وی چې ما کله ګربز ما ته پښتو کې ما ته پوزو کو چې دا څنګه بالنګ کې ما چې پچ څنګه لري ما چې د سیده نو ما غلط معلومات ورکړم نه غو شو کنه نو خبره مقصد مې دا لري چې لکه د دوانو غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دې پښتانه نو ګټره سوال شي سپورتس مولسونه را یو ځکې نو کول شي
ا دې انګلستان د کیپټن باتلر خبره دا غوي اولي سیاست سپورت تر اولو کنه نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه د دې شک نشته سیالي ده او خلک باید خوان ترې
بل سرحد نه لري سپورت لکه یو پاکستان کې اورز پاکستان په ملي ټلو ویژن باندې یو پروګرام ده هانس نامه نه پاګي کې سپورت باندې باسو نو پاګي کې ساجد خان یو پښتون دی هغه راوخت سپنر دی نو ډیر خلکو ته راغلی دا پروګرام ته دا کس ته وی رینکر وته ته پته شته وی خلک زکه ډیر راغلی دوی راشد خان راغلی دی شوتا لکه مطلب د راشد خان مینواله ملته کې شته پاکستان کې د سی په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهینه
یعنی څوک چې
سپورت څه نه لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوش وي اسد الله خان که تاسو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سی وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږم ما چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بندي کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی خپلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې او خی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه ما خو پاکستان خپل دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مبارک را سره وخت سره محمد صاحب مننه او په دې هله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوش وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سر په دا باس راوند خړو
مصالحه
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي ومه ورسته مرحبا نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هغې او کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوې بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینه وایي سیاسيونو پاکستانی پلاوی سره کتلي مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو له څو کارو د موقت حکومت مشر ته پته محمد شاه دوره نه وایي بدلون خامخاره روان دي
چې پیسو امبرونه ځانته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي پلاوا کې کدوې کار کولای ولې باندې نړیوال خپه کېدای ولې په امریکا د افغانستان ته کوي او همي امریکا زور دا کړ همي نړیوال زور دا کړ همي ملت اور ورواچو ته پای کړ
پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و میبینید چیزایی را که اوازه هستن که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن
که چه این جهادی تنظیمون مشران لدین انکار که چه گویده ملاقات نداشوه باید چه دوی ولست وضاحت ورکی زکه چه ولست نور پدی باندی آگاده چه پاکستان خپلا استخباراتی لوو پا افغانستان که واریو تا دوامه که داغ دی پندوس کال راسه داغ لوو پا افغانستان که روانه ده دوی هیس کل هم نگواری چه جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا که
د افغانستان له نوم د ټرمپ خاوره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي اوشته رسیدلی خو ټرمپ تیره ونه یوې افغاني خبریال سره په چلن ښکارا کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده
ترڅو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم نظام حکومت وجود نیوی هغه نظامونو په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوی دي دا معیار دی خامخا پوره کوي او کله چې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي.
او د افغان خزینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تمرستندوی صندوق جوړ شوی. استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه شي هغه موږ د شاو دریبي او همچنان د سی سی ډېر موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو ان شاء الله ټیم جوړېږي.
که څام د مقامت شورای په خکارا او رسمي ډول ردی وای دوی 13 ونې پاکستانیانو سره نه بلکې واز یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوی سره کتلی خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو آزادې رادیو ته تایید کړی چې 13 ونې په ترکیه کې د پاکستانی پلاوی او طالب مخالف سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت لامل پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وای د پاکستانی پلاوی ټول لیدنې له هغه سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې چې د مهال په استانبول او انقره کې میشتي او د طالبانو په ضد د بهراني ملاتړ د بولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو آزادې رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیرې آزادې رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي. د کوم چې آوازه ده
در کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنن در سفارتخانه برند و بگوین که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا می جنگیم یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مته عزیز شوند که بیاین برای مذاکرات آماده باشن، اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیرا دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کوم نتیجه کوم غنور که زکه غم مترفر سوی چی دی چې هغه نور افغانان حتی دوی خپل قومونه حتی دوی کورنۍ هغوی نفرت کړي نور نه غواړي نه افغانان دوی غواړي. پاکستان سره د دې لپاره چې ځان فعال وښي اکتیف وښي طالبان باندې فشار واچوي او یا غربي نړۍ ته وښي چې داسې یو پروګرام زه مخته بیایم، خپل چالول کوي، خپل کار مخته بیایي، خپل اهداف او پالیسي مخته بیایي. دغه چارواک نور څه نه جوړي، هغه نور نه افغانانو نه نړیوالو باندې ځکه دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی. که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړېږي یا ائتلافي حکومت دی که به خانخواه نوي چیري نوي کسان بوي په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان بنوي، نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه هېڅ په یوه پیسه هم نه ارزي. یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تښوی؟ او هم یې امریکا زور دا کړه، هم یې نړیواله زور دا کړه، هم یې ملت ته اور ورواچو او تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي. او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان، ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ لپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه ځوروي، هلته تعلیم و تربیه بندي، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي چیم نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانک د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو اوازې ګرمې کړې دي، ورسره سم په افغانستان په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنگزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر 2 اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس تنگزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغه تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات یې رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنگزي د هبت الله د قهر سره مخ و، خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې تاییدوي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له 2 اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسي هم وایي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارات نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکي ګډوډۍ ته تابع ونیسي.
هغه د ظلم استبداد وسیله ده. او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه رالېږلي دي او کابل میدان هوایي د کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د ارک شاوخوا یې قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي. او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدایي حملې کوي، هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمی و غم اوس جوړ دی او خوشحالي وکړم بوغړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغه ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حل لپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر، جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورنی اختلافات په کچ منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کیږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بل ځای راځي او دوی د یو خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي او که دوی چیرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنه یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د USAID د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له 2 کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دوراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمیر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره د ستره کامیابی بلل چې لای هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلی دی او یووالی یې خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوی دی او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه د ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 60,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوز مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوو مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګ په خپل واتساپ خپور کړی دی، د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډېر لکه هغه 60,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي او که د مارچ تر 1 نیټې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسٹرډ افغانان دي، د دوی په حق لباندي د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده او په داسې حالت کې داسې پریکړه کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته او دلته چې کوم مشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند الته د خپل ژوند ویره التلری او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجنونو په تعلیم بندیز دي، د ښځو په کار باندې بندیز دي، په داسې حالت کې د افغانان په زور افغانستان ته ریپورت کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کم آئین دي داغه لاندې دا یو غیر قانوني پریکړه ده او د دې په زید باندې به مونږ عدالتي دروازې هم ټکو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د روسي عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کومه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلی دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تیر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانان له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ایچ آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا واره حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیر اونۍ په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندېدنې یو وار بیا د افغان مېرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړي دي. افغان لوبغاړي وایي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته را یوځای شوي دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانګزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دي ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
مونږه هوپ یا توقع سره لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او مونږه کوششونه کړي آی سی د مونږ لیټر لګلې دي. په دې کې د ای سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهمه سي، هغه د مونږ د شا ودرېدي او همچنان د ای سی سی ډېر
نوموړي تایید کړه چې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر یو نیم میلیون ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوریت نظام لپاره زیدنی ورسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیر برخې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیرې دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو خزیره د ټول لپاره، او که چې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالی مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړی شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که نارینه دي او خزینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان خزینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلوده چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د خزینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لند خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې تیر کال 6,000 کسان د سرطان په دغه ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې لمخې یوازې په کابل کې 4,212 هغه زاړه موټر درولي چې ډیر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په مخه سږ کال د 3,640 بیلابیلو اصنافو لوړ پوړ ودانیو فابریکو شرکتونو حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړي او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې. ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې ور بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یو ډېره جالبه پېښه هم شوې ده. هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3,000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3,000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. دې نه مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړ. او تیرونه جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهوري نڅاګرې او اداکارې راکی ساوند سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی دی او واده یې ورسره روا بلل دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روبارټ ته د خپل هیواد د انسانانو طبیعت ورکړو، خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نومې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2,500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
رسواش و نینا نینا می علم کی رسواش و تو کی می کولے ہاں تو کی می کولے سودا شوا مینا 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 میں علم کی رسوا شوا مینا 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 میں علم کی رسوا شوا تو کی میں کولے